السلام علیکم د مخام شپک بجې شپې په دې نیم ساته خبری مجله کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. طالبان د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتل. هممهال د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس وړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي.
طالبان وایي د امریکایي پوځیانو افغان ژباړونکي نور د دوی دښمنان نه دي خو دغه ژباړونکي لا هم ویره لري. او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځئ په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی دی. د امازون شرکت مؤسس وایي چې دی او ورور به راتلونکې میاشتې د شرکت لخوا په جوړه شوې فضایي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دا ولسوالۍ طالبانو ته پریښي او ټول سرتیري د دایکنډي ولایت سیمو ته تللي دي. ښاغلی محمدي دغه راز د اورزګان په بلې چوره ولسوالۍ کې هم د طالبانو لخوا د 44 امنیتي پوستو د لاندې کېدو خبره وکړه چې په دې ولایت کې د ملي اردو د کنډکې و چارواکي هم هغه ازادي راډیو ته تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آبا میرزکا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلي فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
تیګه شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلې دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښتې مرګ ژوبلې ادا ردوي او وایي د میرزاکې ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادعا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او تر 150 زیات سرتیري یې وژلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 44 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 10 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. په افغانستان کې د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 450 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د رسمي شمېرو له مخې دا له کله چې کورونا وبا خپره شوې په دې هېواد کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په دې موده کې 1502 کسان پر کورونا اخته شوي چې دا هم پر کورونا د اخته شوو کسانو لوړه شمېره ده. پر کورونا دغه نوي اخته شوي کسان د هغو 4601 کسانو له ډلې دي چې د کورونا ټسټونه یې ترسره کړي دي. په دې سره په ټول هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمیر 23,306 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی. په دې پیښه کې چې نن سهار د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوي لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې د ریل ګاډي د ادارې یو چارواکي ګل حسن ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو ډک یو ریل له بل ګړندي ریل سره ټکر وکړ او له پټلۍ بېلارې شو. هغه وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې. ژغورونکو په ویجاړو شوو واګونونو کې د بند پاتې شوو خلکو د را ایستلو لپاره د ځانګړو وسایلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دغې پیښې سخت ټکان ورکړی او ژمنه کړې چې په اړه به یې بشپړه څېړنه سرته ورسوي. پاکستان د غزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره له نن په ټول هیواد کې پیل کړ. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل دغه کمپاین به شاوخوا 223,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې له 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. د امازون شرکت مؤسس جیف بیزوس وایي د یو ورور به راتلونکي میاشت د شرکت بلو اوریجن لخوا جوړه شوې فضايي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بیزوس نن دوشنبه په انستاګرام پاڼه کې ویلي چې له 5 کلنۍ فضا ته د تلو خوب لیده چې هغه ته به د جولای په 6 عملي بڼه ورکړي. هغه ویلي له خپل ورور او نږدې ملګري سره به دغه هیجاني سفر سرته ورسوي. بلو اوریجن وویل چې بیزوس او د هغه ورور مارک به لومړني کسان چې د دې شرکت په نیو شپارت بیړۍ کې فضا ته ځي. په دې بیړۍ کې دریم ځای داوطلبي ته سپارل شوی چې تر اوسه د نړۍ له 143 هیوادونو نږدې 6,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه د دغې څوکۍ بیه 2,800,000 ډالرو ته رسېدلې. دغه داوطلبي 15 ورځې وروسته د جون په 12 پای ته رسېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.4. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10.21. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 10.14.
ماخمنی خبری مجلې ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ده. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوي سره خبرې شوې او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی وو. متحده ایالات داسې مال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې و لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې، د بهرنیو قواوو د وتلو، د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په اړه مو په دې راپور کې واوریدل چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ او امریکایي پلاوی په کابل کې د دوی د افغان حکومت نه خپل ملاتړ څرګندوي او دغه راز د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. خو له دې سره هممهاله تاوتریخوالی روان دی او همدا تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د دوو ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول. لومړۍ ولسوالۍ چې د طالبانو لاسته ورغله وړمه شپه د غور شهرک ولسوالۍ وه، او نن سهار چارواکو منله چې د اورزګان ګیزاب ولسوالۍ هم سقوط شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په اولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سقوط یې کړی دی، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندي ولایت ته تللی دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي، او پر مهال څوارلس امنیتي پوستې سقوط کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سقوط کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نسته. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سقوط کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم شوي دي.
د سولې له هڅو سره هممهاله تاوتریخوالی او د ولسوالیو نیول په څه معنا؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکې د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده او درې چنده کړله. د دې سره جفت د مه پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 21 خپل د وتلو ورځ اعلان کړل، او دغه وخت به دوی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت ورکوي. په تعصب سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نورو میډیا د لارې په غور کې، په فاریاب کې، او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوو کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدله، ډیر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بالاخره د نن قرار د اوریدو څخه سکوت وکړي چې د بلې خوا څخه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته یو ډېر ښه زیری درلودی یو ډېر ښه اطمینان یې درلودی چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډېر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یوه ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون صاحب فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچیان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه د اول سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19مه د امریکا سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کسته سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او د نن ورځې پر ورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسي او وکولای شي چې د حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قربانۍ شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی شک پر لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر رسیدو سره کومې ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي، دوی خپل بقا د پاره جنگ کوي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو د افغان ژباړونکو یوې ستونزې ته. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالۍ ځانګړي ویزې ایسایوي د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې افغانستان کې کار کړی. دوی وایي چې په افغانستان کې ژباړونکي او نور کارکوونکي باید ژر تر ژره د امنیتي ننګونو له کبله امریکا ته ولېږدول شي. خو تازه طالبانو ویلي چې هغه ژباړونکي چې له امریکایانو سره یې کار کاوه نور د طالبانو دښمنان نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپک دیرس کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختی ادارې سره له دریو کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحدو ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د اسلامي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه چیرې چې په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لاندې استثناءاتو ته قایل شي او د اشراف په اعتبار باندې ډېر لازم اجراءات وکړي د ټولو افغانانو دا بهرني به اعراف شي، ځکه چې له چیلي وضعیت چې اکثریت افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې
احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکي دی. یو بل افغان چې لتیر یو کل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو د بهرنیو ورزي وضعیت نورم خرابې ده، خو د اوس حالت په کاتو کې دا وضعیت دی چې څوک نه په کوټا کې ګرځېدلای شي، نه په سړک ګرځېدلای شي او نه خپل مال یې خوندي دی، نه سر خوندي دی، نه وظیفه ته چې څوک دي نه خوندي دی. نو د دې نه موږ ته تقاضا ده چې زر تر زره دا پروسه چې دا د چاک سره زیاته کړې ده، دا پروسه باید لنډه کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. د افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یادې کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سید مولتن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل سوی په یوه برخه کې راغلی د اسلامي پروسه مطلوبه پایله نه لري، ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي او موږ پلان لرو چې له 100 ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووزو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه ښودلې چې حکومت لا هم پنټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار سوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هممهاله له دغه هېواده وباسي. څو ورځې وړاندې هم د کانګرس شاوخوا 14 تنو غړو د امریکا ولسمشر ته په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د راتلونکي په اړه خپلې اندېښنې په یو لیک کې شریکې کړې وې، خو طالبانو د یوې تازه خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې دوی له هغو افغان شپړونکو سره کار نه لري کوم چې په تیر کې له امریکا سره ګډ کار کړی دی. د طالبانو په دغه اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړونکو په توګه پاتې سوي هغه مهال د طالبانو دښمنان و چې له امریکایانو سره یې په ګډه د دوی پر وړاندې په مخامخ کتار کې ولاړ و، نه هغه مهال چې دوی خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
وړاندې درته د کورونا د نن ورځې شمیرې هم لرو، خو اوس یوه بله موضوع. نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي او په افغانستان کې 40% وګړي غذایي خوندیتوب نه لري.
اته دیش کلنه بادام ګله یوه له میلیونونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشومان یې کلونه وړاندې پریښي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لرې پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګلې لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شوی یم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 590 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا د وزارت له مخې یو کال یو کال مخکې نشته شوی. 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري، نو په دې سره په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعات کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج سوسته پرې په صحي طریقو چې باید به یې خوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلني ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ژوند رنگونه هم لرو، خو اوس دا چې د افغانستان د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ټولنه په دوی باندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي، دا په داسې حال کې ده چې د کورونا درېیمه څپه لا ګړندۍ روانه ده.
د خصوصي زده کړو مرکزونو، خصوصي ښوونځیو او د پوهنتونونو ټولنې په یوې غونډه کې د زده کړو د مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد وکړ. دوی وایي دا پریکړه یو اړخیزه ده او له درس نه د زده کوونکو د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي. د دې ټولنې مسؤلانو وویل ښوونیز او تحصیلي مرکزونو ته د زیان د ورکړې په اړه د حکومت د تیر کال ژمنه هم تر اوسه عملي شوې نه ده. دوی زیاته کړه چې د ښوونځیو لوړو زده کړو د مؤسسو او د زده کړو د خصوصي مرکزونو د بیا پرانستل کېدو په اړه دوی یوه طرحه برابره کړې ده. دوی په خبره په دې طرحه کې په حضوري ډول تر شلو زده کوونکي شاملېږي. د خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسې د ټولنې غړي عزیز الله امیر په دې اړه وویل
چیرته دولت په داسې غیر عادلانه شکل سره دغه قرنټین سي هیڅ علمي بنیاد نه لري، هیڅ علمي شواهد ورته وجود نه لري. دوی دا په معارف باندې صرف معارف باندې تحمیل کی او ټول سلمانیګانې او رژګاوې او فاتح خانې ودونو تالارونه موږ به د دې کار مقابل استادګي و.
ښاغلي امیر زیاته کړه چې که دولت له دوی سره موافقه ونه کړي باید د قرنټین په موده کې د دوی د مرکزونو زیانونه په غاړه واخلي او د ودانیو کرایې، د ښوونکو تنخواه او مالیات پر ځان ومني. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندي نجیبې آریان ویلي چې د کرونا په دوره کې دا وزارت د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې عمل کوي.
یوازینی نهاد چې کولی شي عملا اقدام ترسره کړي هغه د عامې روغتیا وزارت ده او ټول نهادونه په ځانګړي ډول د معارف وزارت د دوی ټول وړاندیزونو ته به لبیک وایي او هره مشوره چې د دوی وي د هغه په رڼا کې به د چاره ترسره کېږي.
په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان په دې اړه وایي چې دوی ته د استادانو او محصلانو روغتیا ډیره مهمه ده.
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید.
در لوړو زده کړو وزارت د خصوصی لوړو زده کړو د ارګانونو اندیښنې درک کوي. تیر کال مو له دوی څخه د ملاتړ لپاره ځینې فعالیتونه ترسره کړل. اوس هم له هغوی څخه د ملاتړ لپاره ژمن یو. هڅه کوو چې استادان او محصلان خوندي وي.
محصلان نیز حفظ کړل.
د لوړو زده کړو خصوصي روزنیزو مرکزونو مسؤلانو په داسې حال کې دا اعتراض وکړ چې د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د کرونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي، د لوړو زده کړو مؤسسې او د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونۍ لپاره تړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې کرونا وایرس د چټک خپرېدو په حال کې دی او په تیرو 24 ساعتونو کې 55 تنه د کووید-19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې مړه شوي او 1502 تنه نور پر کرونا وایرس اخته شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
کاکا اول خپل نوم راته وایي او داسې د کوم ځای؟
زه د خوست ولایت یم، د صبرای ولسوالۍ اوسېدونکی.
نوم؟
نوم ګلمیخه.
ښه، درته وایي چې په کور کې څو تنه ژوند کوي؟
والا کور کې خو یو دیس نه پاره یو.
نام خدا، دا څوک دی؟
دامی المسی دی.
کور بیا څو نفره کوي؟
یکی زواکی چې د حزب مراقبت کې ده.
دا نو بیا بس کیږي یو؟
نه نه، څم وطن ته مینځکه خرڅوم، آ پیسې رو رم دلته یې خورم.
څومره مځکه لري تر اوسه خرڅه کړې؟
یاره 15 جره به مو خرڅوي.
15 جره به په څو روپۍ؟
60,000 روپۍ جره وشه. څه هغې روپۍ شي، څه یې موږ ته کوتو روپۍ شي.
په دا کلیو کې خو د مځکې خرڅول یو ډول عیب ښکارېږي. د تاسې ځای کې داسې نه ده؟
ولې نه ده، خو چې مجبور شې خرڅایې به. که دغه ځای نه زه وطن ته لوړ شم د الماسي مې تحصیل نه شي کړه. عدالت تحصیل کې اقتصاد په سه پر ولاړ ده.
بله، خپله دې په څه کار کاوه؟
په دولت کې وم، هغه وم مستری وم.
څومره معاش دې درلود؟
وخت کې نجیب وخت کې 3,000 روپۍ معاش مې لرلو. 3,000 روپۍ 3,00,000 اوسوې.
ښه، با ارزش
وې. ارزش یې لرلو. زو مو مرگ دی خدای طرف قبول ده نه دا چې چا ته لوس ونیسم چې ورته وایم چې ما ته لس روپۍ.
بله کاکا، ته څه غواړې؟ څه رقم یو ژوند باید ولري؟
زه دا رقم غواړم چې دا رقم ژوند ولرم چې مو ډور نه وي، ډاپ نه وي، ترور نه وي، دوزی نه وي. دا رقم حکومت ته غواړم، دا رقم ژوند ته غواړم.
په دې هیله چې یو ورځ همدې هیلې ته مو ورسېږئ.
و کایده ایلی تاورشی دلو خوباشا باز خدایم با توباکا بلا کری.
پا همده خبراتر و سراد دغی خبری مجله سر تاورسی دلو. اوس پا بلا خبری مجله که سلطان محمد سرور لطاس سر.